دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخند اسد درته هرکلی وایو. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درخبرو. دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نه اورو.
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د ترخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. د فاټا د کالجونو استادان له حکومت د نوکریانو د پخولو غوښتنه کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په روس لګیدلې بندیزونه لا نشي ختمولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنس لیدنې وروسته د ترخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال مشال رادیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره د لیدنې وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورکړ.
دا اوس په خپلو کسانو ته په ترخم کې لارښوونه وکړه چې ترخم مرزه د خلاص کړي. همدارنګه په دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همداسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجی تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د ترخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال رادیو ته د لارې د پرانستلو تصدیق وکړ. ترخم لار د نهه پورس د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې و. د خوست او کورمه په منځنۍ سرحدي سیمه باډې تیر شپه امریکایي ډرون برید کې سلور وسلوال وجل شوی او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبريال د ځای چارواکو لخوا وایي د غبرې تیر شپه د طالبانو په ویډل شوی او زیاتوی په وجل شو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلی او کمانډر هم شامل دي، بلخوا طالبانو هم دغه پیښې پخله کړې دي. پېښور پریس کلب مخې ته د قبایلي سیمو د کالجونو د لیکچررانو احتجاجي ناسته د تیرو شپږو ورځو راهیسې دوام لري. په احتجاجي ناسته کې د کالجونو د ملازمین وایي دوی ټول 214 کسان دي چې په کې شپږ نوي ښځې لیکچرران هم شامل دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې مستقل کړل شي او د تیرو اتو میاشتو نه د دوی بندي کړل شوي تنخواګانې د هم ورکړل شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1933 کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنی کمپنی جوړ کړی و. تر دې وړاندې د تحریک انصاف ګوند د پاکستانی ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازی سرویس لیمیټډ نومې بهرنی کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالی چارو د مدیر په مشورې له ټیکس ه د بشکېدو په خاطر دغه کمپنی جوړه کړې و. د کاونټي کرکټ تلارې راوړل شو پیسو چې ما به په برتانیې کې 15% ټیکس ورکولو. په هغه پیسو ما کور واخیسته ځکه چې زه د برتانیې شهري نه وم، نو فلیټ مې د بهرنۍ کمپنۍ له لارې واخیستو. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس را نغلو او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی و چې دا غیر قانوني کار شوی غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د هلمند سیمایز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمایز پولیس وژل شو او یو لس نور ټپیان دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک مشال رادیو ته ویل چې حمله نږدې لس بجې د مارجي او نادی علي ولسوالیو په دوراهي سیمه کې د سیمایز پولیسو د روزنې په مرکز شوې ده. ښاغلی زواک زیاتوي چې د پیښې ځای ته نږدې یو سکول هم و چې دوه زده کوونکي ټپیان شوي دي. بلخوا عیني شاهدانو مشال رادیو ته ویلي چې په پیښه کې څلور سیمایز پولیس وژل شوي هم دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شوی دی. له ارګ نه په خبر شوې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی له فساد سره د مبارزې سره سره د برتانیې د دفاع وزیر سره د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دوه ورځې وړاندې برتانیا ته تللی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سپینه ماړی کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروی له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ پر دې سلا شو چې د یوکران ملاتړ به جاری ساتو، پر روس لګیدلې بندیزونه تر هغه وساتو چې به پریکړه لیک رامنځته کړو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوه او په کار ده چې دا تړون په مکمل توګه عملي شي. دا وشپګو هیوادونو په وګړه اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیری کونکو حالو زلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیتی ادارې په کرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوال دي او په خوانی وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي. د کرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکک کې د فرانس خبري ایجنسی ته ویل چې دا درې تنه د زیارت پر ځونی ول شول او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتی وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. تمکیگی یوروویژن د سندرو د مقابلو په فائنل کې چنن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سکالی روس وګټي. د روس سرګی لازروف چې په خپل هیواد کې د پاپ یو مشهور سندرغاړی دی ښایي د هغه سندره یو آر د اونلی ون ګټونکي اعلان شي. او د شام فعالان وایي دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وجلې دي. د شام د بشري حقونو د سارې ادارې چې مرکزی په برتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا خارګوټي کې یو روغتیایي مرکز هم ویشتل شوی دی. دا خبرونه
فرخنده صد وچې د خبرونو لنډی زیته ستا وړاندې کولو درنو وردونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټوري خبرونه او نیوز پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستل او اوریدل شئ. کچره را سره د رواني غړی تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. دا تورخم دروازه د تاګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوې ده. تورخم پوله له سلو ورځو راځي ترل شوی و. دا وخت پر پوله څه حال دی؟
او مدورب چې په کوم ګیر په هغه بالکل د عام روټین مطابق د بیگان چې کنه نیدان شوې هغه باندې روان شوې ده.
په خبر پښتونخوا کې د بجلی جوړولو گنجائش سمره دي او حکومت پر سمره کار کړي. په صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار بابک وای
نو چې دا حکومت چې مالی او انتظامی بحران سره مخ ده نو په هغه باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې کار کول پکارو.
په سروي پروګرام کې بعد ننسل منډېلا جایزې ګټونکو د سواد خزو چرګې مشر تبسم عدنان خبرې واوري.
ډېر خوشحالي محسوسېږي او ډېر خلګي چې په کوم وخت کې ستاسو نوم ستاسو د وطن د نوم سره غستلې کیږي نو دا یو عجیب شانتي فیلینګ دی.
او د جمهوریت پر نن خبرونه کې مو د افغانستان اداري فوز او فساد موضوع سیړلې.
نو کچیرته سره د لندن په خار کې همدغه سي پیسې وشین دي نو هغه خو د لندن خلک خو رسومره مدني خلک دي هغه هم همدغه یو شور په جوړ کې سي ان همدغه کار افغانستان کې دی وکړو.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د فوز مشر جنرال لای شریف او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ترمنس د پرونی ملاقات روستو د تورخم دروازه چې سلو ورځو رئیس د تګ راتګ لپاره ترل شوی و بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم انتظامی چارواکو مشال لري ویلي چې د خیبر درې په لوی لار د مالونو ډک په لزګونه گاډي او په سلګونه افغان بغړي د تورخم په مزي افغانستان ته وروړیدل دي او وس په هغه سیمه کې بیرته کاروباري حل ځلې هم شروع شوې دي. د غزیتا زمو همکار فراز شینواری ورغلې دی او له هغه ځای دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې ISPR ډایریکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا ویلی دی چې تیر ماخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرال راحل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغه ملاقات او امر جاری کولو سمدستي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لوی لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغه کسان وو چې د پېښور نه افغانستان ته روان وو، خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځنو پکې په لوړګي کې په جمعتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو له امله په امپورټ اکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرېوتو او په ځینې ګاډو کې په لویه کچه سبزی، میوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادیې مشر مجیب خان د نننی صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وایي:
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین و، هغه روټین به هر څو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې و، په هماغه کې مطلب دی چې کلیرنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی او مدورت چې په کوم ګیټ دی هغه هم بالکل د عام روټین مطابق د بیګانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې که مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریش فروټ او د دغه شکل وینو، نو په هغه صورت کې هم ډېر نقصان
وشو. پاکستانی چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجاً وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دی وی چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ترنو اردوونکو په هم دی موضوع کې پاتې کیږو. سرنګ تاسو واوریدل چې د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوې ده. پر دې موضوع ډان ورسپانی یو اداري خبره کړې ده. ډان ورسپانی لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولي مسله د مسلې دایمي حل پکار دی، ځکه چې یو اړخیزه فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتیږي. د مقالې نورې برخې به د یوې وړوکې د میروستو تاسو ته وړاندې کړو. ډان ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له څلور ورځو راهیسې تړل شوې د تورخم دروازه پرانستل شوه، خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورسپانه لیکي په جنوري میاشت کې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتګ کوي، خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورسپانه لیکي افغان حکومت د ډیورنټ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولیس سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی، ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوې وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورسپانه لیکي ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د سارنې عمل پیاوړی کړي، خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معاملې د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلې وو، ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورسپانې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کچ له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وي. ډان لیکي افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقوقو څخه محروم شي. ډان ورسپانې لیکي تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درملنې لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان له پکار ده چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو، په پاکستان کې چارواکي وای د نورو کلونو پر تله سا کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوې دي. خو د روغتیا چارواکي وای په بنوخار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. دا په دې خار کې په روان کال کې د پولیو دویم ناروغه دي چې د صحت چارواکي رپورټوي او تصدیق کوي. نور تفصیل لسیبینه د مشال اړتیا خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای زلابنو منډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشوم د ګوزن ناروغي ښکار شوه. د صحت محکمې چارواکی وای منډان سیمه دغه ماشوم ته یو ځل پولیو قطره ورکړل شوه، او د دوی په وینا د نوړان د بنو یونین کونسل شمشي خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله. چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمه چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیر لس ماشومانو سټول کامی در صحت علی گلی شوه چې پکې د پولیو ناروغي اندېښنه ده، او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمه زنا چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل ډیرو سیمو او خار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي، خود لپاره جوړ شوی قوانینو باندې عمل نه کیږي، او زنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلی سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وای قبایلی سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډیر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی ترلاسه کړې. د قبایلی سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد مشال تا وویل
خدای شکر سره روان کال کې چې کوم دنو یو کیس هم نه راغله چې څنګه صحیح دی شوه دا نو زیات نه زیات ماشومان چې کوم دنو یې د پولیو واکسین نه سي دلې دي او غیر ورو اثر خو له دې انکار چې کوم زیات کو هغه انکار هم نه شي زیات کوم شوه دی مخ کې بدا شانته و چې فاتا ایریا کې بداوي د کېدلو چې نورو علاقو ته فاتا نه ډیر زیات خطره او خلق
فاتح دا صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتا او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتا اوریدل شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ودونکو، د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې تیر شپه د امریکایي بې پالټه ډرون جازونو په برید کې د طالبانو څلور مشکوک کمانډران وژل شوي دي. ځایي استخباراتي چارواکو او د طالبانو مشرانو د دې برید پخلی کړی دی. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې ورو.
د افغانستان پاکستان خوست او کورم د منځنۍ سرحدي سیمه باډای نه را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق 13 شپه په کم 3 بجې په دغه سیمه کې به هوا بازه امریکایي جزونو برید وکا او د طالبانو په یوه ډله یې دوا توغندي و داغل چې په نتیجې کې څلور طالبان مړه او یو سخت پرار ژلای شان. په کورم کې د خفیای ادارې یو چارواکي د نوم نو شولو پلاوز او د طالبانو یو کمانډر عصمت الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې د دغی بریدو او په برید کښې د وژلو پر ارژلي طالبانو د مرګ او پر ارژل کېدو پخلای وکړلی، او دا یې هم راوښول چې په وژلي طالبان کښې د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله ډالې په ډېره اسماعیل خان کښې د پنخ شمر کمانډر ابو یحیی مسعود د کراچۍ امیر ابو علی او دوا نور طالبون چې پیژندګلی یا شوی نه ده او د دغه ډاله وایوند او د کورمې امیر کاری سیف الله مسعود چې کوم سخت پر ارجل شوی دای شامل دی دغه زره یو دا جوتا کړه چې دغه طالبان د باډای په سیمه کې د پاکستانی فورسز په یو چوکای د برید کولو نه د ورسته بیرته روان و چې بیا وبازا جازونو په نقشه کړل وی وژل یاد دی وی چې د تاریخ طالبان پاکستانه کې مولا ډاله مشر شریار مسعود د پاکستانی فورسز په چوکای د برید او په برید کې د پاکستانی فورسز د ځانی ځان پړه منلې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته تاسو غوږ درنو دونکو، د پاکستان حکومت د پنځشنبه په ورځ له کرغستان او تاجکستان د افغانستان د لارې د زر میگا واټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی. یو پلو د انرژي د چارو پوهان وای په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو گنجائش ته، او بل پلو د یادې صوبې تیر او اوسنی دواړه حکومتونو دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی و، خو ستونزه لا هم پر ځای پرته ده. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې څلورش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې دي. په دې کې موږ په پنځو منصوبو باندې د کار شروع او مقرر دي. نو به یو سو میگاواټ بجلی چې دغه پیدا کېده، بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې دغه په وجه باندې زموږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو. خو بیا هم 80% کم از کم پاغی بانی کار کمپلیٹ ہو. بیا بدقسمتی ہے دا حکومت را گیا آغی بانی کار دیر جات سلو شد کہ دا حکومت چیز مالی او انتظامی بحران سر مخت ہے، نو پاغی بانی کار پاغ شکل بانی ونش پا کم شکل بانی چی کار کول پکارو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپل دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی 1 میگا واٹ کا، کوئی 1.5 میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بلگی پتوگا یوا د 1 میگا واٹ، بلا د 1.5، او بلا د 2 میگا واٹ. دا دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی، خو د په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
دلته د بجلی ډیر لوی گنجائش دی. له 40 تر 45 میگاواټ بجلی دلته جوړېدای شي، خو وفاقي حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې ترسره کړو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لارې د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوې پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو ودونکو، اوزو سوات د افغانستان کوټه پېښور او د نورو سیمونو د پښتو ژبې شاعران، ادیبان او نور کسان د سوات دوره کړی دا او په سوات غریزه او پرفضا مقام فضاګټ کې سریوبل سره لیدل دي او په هغه ځای کې غونډه کړی دا دوی په دغه غونډه کې د پښتنو د سیمو حال هم یوبل سره شریک کړی دي چې تفصیل یې د نیاز احمد خان پر رپورت کې ورو
سوات پیزاګټ کې راجمشوي د افغانستان کوټه پیښور او نورو سیمو څخه راغلي ادیبانو شاعرانو پښتو ادب پرمختګ پښتنو ته راپیښو مسلو باندې بحثونو سره سره یو بل نه شعرونه هم واوریدل دغه راتګ په اړه د کوټې پی ایچ ډی ډاکټر صادق جړک وای
پیښور دی او کوټه زما کور دی کابل کندهار دی زما ورور دی هر غاصب چې پکې خنده چول غواړي کده لر دی کده بر دی مخې تور دی ل دریا امور اوینې سي تر جلمه پورې د سوات لسر لګ کارګلې وینسي بیا تر ایراته پوري بیا تر سیستانه پوري او بیا تر شکارپوره پوري دا پښتون افغان وطن دی دا روسيانو او برتانیې د مختلفو مایدو په شکل کې مات کړی دی خدا چر څومره ماته مش پزړونو سره روغي په فکر سره روغي په مفکوره سره روغي په پښتونولۍ مش لای بل سره ګډي زه چې سوات راغلم زم خپل کور ته راغلم
د افغانستان څخه راغلی په کابل په هنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر عبید الرحمن وای چوړمی زر سوات ترالم او داسې اړیکې بیا بیا پکار دي
من د ولی خان پانتون د وایس چانسلر سره هم خبرې وکړې د ایم ای او واړه باندې چې موږ دوی سره یو اګریمنت لاسلیک کو او په راتلونکي کې زموږ سکالران او د دوی سکالران سره تبادله شي او ریسرچ یو بیس ریسرچ سنټر جوړ کړو
ډاکټر نورالبصر امن چې په ملکن پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی وایي چې سوات د پښتنو لپاره تاریخي ارزښت هم لري
سوات چې کله سټیټ او ریاست د هغه سرکاري ژبه پښتو باندې شو او زمونږ د افغانستان ژبه هم سرکاري ژبه هم پښتو ده نو دغه هم د ملګرو خواهش چې مونږ د سوات ریاست وینو بیا د دې د خپل مونږ وینو زمونږ چې کوم سفر شو هغه د سین په غاړه باندې او د سوات خپل چې دغه پاره کې د سین هم او اهم رول دی
د سوات شاعرانو ادیبانو لړخه قربا عبدالرحیم روغانه دغه راتک په اړه وای
د دوو قومونو یاد د دوو علاقو په منځ کې وای د پاره شعر او ادب موسیقي د دین غټ اهم کار بل څه شنه شي کولای نو دا یو ډېر ښه کار شوی دی او دا جاری ساتل پکار دی چې دا د پښتنو د وای د پاره ډېر فائدہ مند دا د خیګړې کار دی
نوستر اغلی میلمنو ادیبانو شاعرانو او پوهانو ته د سواد قربانو د غیر روایتي خوراکونو سره سره د روایتي خوراکونو لکه ورجلې ساګ وړي کړي د میلمستیا په توګه وړاندې کړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږې درنو اوریدونکو له سواد نه وزو د مومن جنسي شفقه درته په شوقدر کې د پیمان نومي غیر دولتي تنظیم د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار جوړ کړی وو او په دې سیمینار کې ګډونوالو د امن په ارزښت خبرې کړې دي چې تفصیل یې د شانواز ترګزی پر رپورت کې وو
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه دغه غونډه کې د سیمزوانان او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې ترڅو چې هر مذهب رنگ نسل او طبقه ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي یادې ادارې د دین علاوه د سیمزوانانو ته د خژون لپاره هونرونه هم ورخای
معلوم جهان زاده دي د امن چینی نو زمو په علاقه دا زمو په ملک کې نه تعلیم مخصوص کی دي شي نه مطلب سه او روزګار مخود کی دي شي ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي د باره کې مطلب زنانه مخ کردار ادا کی ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دي په کور کې هغه خپل بچی له تربيت د سیور کې چې مطلب په غلط طرف ته وي توجه لاړ نه شي
یو سپینګر چې په یاد غونډه کې ناست وای وای چې هغه غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروری ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي
زیجی خان محمد دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګرده نه د دین موږ ډیر تنگ رالو ډیر دی خپکړی او ډیر زپلیو کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي
طارق نعیم د یادی اداري شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کې ادارا دا کولو ته تیار دی او تیاری خو غوي چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي یو سمت غواړي او چې موږ ته تاسو یو لارو خي او چې موږ سره ول دی موږ هغه ادا کولو ته تیار یو
د غونډې ورستو هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دي امن قائم شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونی نمای برخی تر ورسی دو په دوی منمای کی تحصیل لپاره دو نس پروګرامونه لرو خو ورکشاپ دی د ماسپخین درنی بجې فرخند اسد نه د خبرون لنډی زو
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوی ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورک. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمې باډۍ تیره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تیره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی. په پېښور کې د د کالجونو استادانو د خپل نوکریو د پخولو لپاره خپل احتجاج نن هم جاری ساتلی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. تر دې وړاندې تحریک انصاف د نیوز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمه ایز پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي پوځي هڅو په اړه خبرو کې وویل. د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او پر روس لګیدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نوي رسیدلي. امنیتی ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوالي د یو پخوانی وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي او د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال ویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي.
فرخند اسد وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنودونکو اوس په دې نمای کې تاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه لرو. نو لومړی سروې پروګرام دی. په نننی پروګرام کې به تاسو په سواد کې د خزو د جرګې مشر تبسم مدان چې په دې رستو کې د ننسل منډیلا ایوارډ هم ګټلی وو هغه سره به خبرې واورې. دا پروګرام په تکراري بڼه خپرېږي او د دې پروګرام قربانا ملیحه میرزاده ده. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لسوات نه تبسم عدنان میلمنه ده. تبسم د خزو د حقوقو مبارزه ده چې په دې رستو کې ورته د هلو زلو لپاره د نیلسن منډلا ایوارډ ورکړل شو. تبسم عدنان د خویندو جرګې نومي غیر سرکاري ادارې مشر ده او د هغو خزو لپاره کار کوي چې لستونزو سره مخامخ وي. تبسم په 2015 کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت نه د نړیوالو جرأتمندو خزو جایزه واخیسته. په 2014 کال کې ورته د نیدرلند حکومت د بشري حقوقو غوره دفاع کوونکی ایوارډ ورکړ. نن په پروګرام کې د تبسم عدنان ژوند او هلو زلو باندې خبرې کوو. تبسم را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دا غوي چستړې مې شوایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شالو
په سواد کې تاسو د خزو د حقوقو لپاره کار کوي هم د سواد سره تاسو تعلق دی د سیدو شریف سره کنه؟
جی بالکل.
13 میاشتې تاسو ته د نیلسن منډلا ایوارډ درکړل شو. نو څه احساسوي تاسو په دې ایوارډ حاصلولو او د تاسو ته د کوم کار په سر ملاو شو؟
ډیر خوشحالي محسوسیږي او ډیر خلګي چې په کوم وخت کې تاسو نوم تاسو د وطن د نوم سره غستل کیږي نو دا یو عجیب شانتي فیلینګ دی. دا ماته چې دینو کومګا یو جرګه مونږه فارم کړی و چې هغه ټوله په زنانه باندې مشتمل و او په پښتنو په تاریخ کې د پاکستان په تاریخ کې د خپل نویت یو بیل جرګه و. نو په دې دغه باندې ماته دا ایوارډ ملو شوی دی. بل زمونږ دلته کې چې کم کار دی د زنانو لپاره نو پای کې مونږ ډیر په حیثیت دی ښځې مونږ د ښځو په حیثیت مونږ ډیر یو یونیک رول پلی کړی دی په سواد کې یا پښتنو په سیمه کې. چرته هم زنانه او داسې نه دی کړی کیسز داسې دی ټرافیکینګ دی سواره دا تیزابو کیسونه دی د مرګ کیسونه دی نو زنانه چرته پدې کې داسې فیصلو کې شمولیت نه وکړي نو چونکی مونږ کړی دی نو په هغه حساب سره یا زمونږ دی جرګې ته چې دی نو نیلسن منډیلا مونږ ته نیلسن منډیلا اوارډ ملاو شو دی نه مخکې دا نور اوارډونه هم په دې توګه کې ته ملاو شي
صحیح تبسم تاسو ته مبارکي وایو او الله بیا په جرګه کې عموما سړی وي او تاسو د خویندو جرګه جوړ کړه نو د دې جوړولو تر شا څه محرکاتو
جی ګوره همیشه زمانہ دا سوال کیږي چې زنانه خو د جرګې سوچوم نشي کولای جرګه د سی الله ستې چې هغه نوم خلق والی نه صرف د سړو تصور ته ذهن کې راځي او موږ هم د روایت ماته وو چې به تاسو په سوال کې په جرګې کې هم په سوال کې ورکولې شي زنواتو کې زمګ استعمال کې دی شي نو بیا تاسو کوم ته د فیصلې کول یا د کیناستو حق ولې نشته موږ ځکه دا جوړ کړی چې زمګ شمولیت نشته د نارینه په جرګه کې موږ چې موږ خپل د سی پلیټ فارم جوړ کو چې په هغه کې به موږ د زنانو فیصلې کوو د زنانو خبرې به کوو زمګه پروګرام الحمدلله دومره مخکې لاړو او دومره زمګه جرګه افیکټیو شو چې اوس پکې نارینه خپلې مسلې راوړي مونږ ته او د خپل لون مسلې راوړي چونکی هغه ته دا بهتر ښکاري چې بجای د دې چې د 25 سړو په منځ کې هغه خپل لور ودري بهتره خبره ده چې د 25 خزو په مخ کې هغه خپل لور ودري
تاسو د دې جرګې ذکر کو دې د دې څومره غړي دي او په دې کې تشه خزي دي
زمګه خپل خیال دا دی چې زه په مین انګیج سوسایټی باندې یقین ساتم زمونږ کره چې هر ټایم دلته چې کله هم د وومن امپاورمنټ خبره کېږي نو مونږ زر وایو چې بس سړی خوا ښځې دي خوا خو دا نه شي کېدی مونږ سړی د یو معاشرې نه یا د کور نه یا د یوې خبرې نه نه شو خواته کولی نو په دې کې ښځې هم شاملې دي پچیس پکې ښځې دي کوم چې زمونږ مین جرګه ده خو په دې کې نارینه هم کینوما بل زه په خپله د نارینه په جرګه کې پارټیسپیشن هم کوم هغې وجه دا دی چې زه هغو ته دا اهمیت ورکول غواړم هغو ته دا ریئلایز کول غواړم چې زمونږ خبره په خپل ځای تاسو هم اهمیت شته تاسو هم چې دی نو زمونږ د زړونو نه یا زمونږ د څه خبرې نه بهر نه یې هم زمونږ په حق اقدارو کې په حق اخلاقو کې د حق عزت سره تاسو د دې شي حصه یې بالکل تاسو موږ نه منئ خو موږ تاسو منو زه په خپل د ګورنمنت ډیسټریکټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم ممبر یم چې پای کې بیا ولا نه پښتنه یم چې په هغه کې شمولیت کوم نه په هغه کې زمونږ سایډ بای سایډ دوه درې سړي ناشتي او زه سره
د خصوصو د حقوقو لپاره کار کول بیا په پښتني ټولنه کې دا څومره آسان کار دی بیا سواته غسیمه د چي لګا ناقراره پاتې شوی دا ولته مشکلات هم خته نو کله چې تاسو د خزو د حقوقو لپاره راوته نو شروع کې تاسو سره مشکلات وو
په شروع کې په ما باندې فتوا لګیدا هغه فتوی جواب ما د سیور کوو دا فتوا جاری کړ چې خزي جرګ نه شي کولای او بل خزه د کور شه دی او دا سره سره فحاشي خوري دا صرف خزي د کور نه راو باسي حالانکه د فیس ندی زوره کا امریکای ته لاړ شم او کله امریکای نه بل هم زیات اډوانس زې یغې ته لاړ شم چې زو په صادر نه لرکوم ځکه چې دغه زما پہچان دی مونږ په صادر کې په بورډ کې په پټ مخ خپل کارونه کولای شو دې ته هرگز ضرورت نشته او بل خبره دا ده چې بیا په ما فتوا نه کې چې دا فحاشي خو راي نه دا وی جواب یې ما دي چې اور کو چی حدیث ته کو ګورل او کتل شي زمونږ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې واغه یو ټریډر و زمونږ می ورته رضی الله تعالی عنها دی چور بازار د کمیټه انچارج وکړل زموږ د تا اشاره دی لاله نه د جنگ سے فساله را پاتې شي وو نو دومره په غټو غټو هدو باندې چې هغه ناس کې نیټه ول زموږ اصحاب ور کړو زموږ پیغمبران ول ور کړو دین علاوه بیا زموږ میل کمیونټي چې د کوم او نارینه چې دلته کې بیا وو ویش د دوه سرونه په ډندو باندې وحلو دي دله سرونه مات کوي خځې جرګه نشي کولای دین علاوه سي هم کم دا ول د چې موږ کیسونه می سنا وکو یا سورا یا قتل کیس یا د نور سره سوي هر نو یت اکثر پکې د خځې خامن جګړه هم چې وشي او پروټیشن کیس هغه کې هم موږ ته ډېرې دمکیانی ملاوي چې به د کیس نقلار شي ګوتی وبا سي بیا چې موږ هغه وګټو یا زموږ د ماشومي په حق کې شنو هغه بیا نور موږ ته ترټس جوړ شي نو او بل دین علاوه چې بیا ما ایوارډ واغستو نو هغه کې بیا خاصه ورنو یت ترټس رالو چې بالکل خو ډایرکټ مرګ دم کیو نو ما ته ډیر افر رالل چې زه سوات پرې د ما او پاکستان پرې د ما راشم کو ما ورته ویل نه زه ما دې د پاره دا نو شروع کړی چې ما ته به معمولی څوک دمکی را کیو چې زه غواړم نه تختم
سو اوریدونکو ټلیفون کړی دی وی توار ورکاو
هله درخواست مله بلوچستان اول مېرمنې زبر میشل منډیلا د جایزې مبارکي وایم او نام ورکوم
خوشاله
انا
دا پختن لرم چې دا سړیم د دې جرګه منی او کنا او دې په خود ته څومره کار کړی دی په دې جرګه کې دې ته یو بای په کاری څنګه جایزه ته دا کې خوشحالي کې وې زه ساتلې يم په کور کې لکه شاوې جنې د څه کار نه شي خزما همت مات دستور او ستګمې په شان رانا نه بخي
د دې د پختن جواب زو دا ورکول غواړم چې سړی منی او کنا منی نو ګورای په یو ماشره کې موږ د سی بولډ سټپ ټرست کړی دی چې کله هم تاسو د چا په طاقت باندې یا د چا طاقت غستل غواړی یا دې اخلي یا غوته فیل شي چې دا بنده زما طاقت شیر کړي نو تر هغه باندې خامخا بدلېږي نو سړی که منی او کنا منی خو زه خپل پروګرام کې دی جاری وساري ساتم نو زه وایم چې سړی نه منی په اسانه باندې او بل نه د ښځو دپاره موږ سونه کار کړی خو دا هم ده دا هم ده هم د موږ جرګې ته نارینه کیسونه راوړي داسې قسم خلک پکې هم شته چې هغوی ته بیا دا خپل یو د عزت ځای ښکارېږي زن چې صرف په وومن رایټس باندې کار نه کوم دته هیومن رایټس باندې کار کوم دا چې د ښځو لپاره موږ سونه کار کړی دی نو موږ په ټرافیکینګ باندې کار کړی درې څلور کیسه موږ داسې را دغه کړی چې جنکۍ خرڅولی شوې وي موږ را واپس کړي دي موږ په سوره کار کړی دی موږ پنځه شپږ کیسونه د سورې کړي دي چې هغه په سوره کې ورکړلی شو او سوره راکوزول دا یو انتهایی زویم چې یو سخت اقدام دی او دا بالکل دا غوی د فیصلې مخامخ باندې نفي کول دي په زور باندې یو فیصله دا غوی چې دی ودرول دي په ځای باندې دا غوی
صحیح
او د مخینه هله کول دي دا انتهایی زموږ لپاره ګران کار دی بل علاوه موږ په ارلی ایج میریجز باندې کار کړو موږ د نکاح د رسمونو نه جنکې چوتی کړی وي ما راوستي ما په خپل راوستي ما په رپورت کړی دی ځکه چې ماشومان واده کول نه غوښتل هغوی تعلیم حاصل ول غوښتل او موږ را پاسول دي واده کېدی هم نشي اسلام نه باندې خبره او جنکې سبقونه وایي خپل الحمدلله ښه خوشاله دي اوس په دې وخت کې موږ دا قاعده فالو اپ کوو بل دین علاوه موږ چې دینو ریپ کیسز کړی دي چې مخ ورځ کې د 12 13 مال ماشوم او جنګول کیس کړی دی دین علاوه نن سبا د خودکشي په نوم باندې چې دی قتلونه کیږي
تبسم تاسو د هر څه ذکر وکړو چې دوی ته داس څونځ دي او دغه شانتي کې سونه تاسو په دې کې کار کوي نو دوی تاسو سره څنګه رابطه کوي او بیا تاسو چې د دسې زپل شوی خصي وینه ای تاسو مسلې دي مهمه ځکه اکثر دوی د کورنۍ نه بهر شي بیا د سرچت نه لري سرپناه نه لري نو بیا دغه مسلې تاسو څنګه حل کوي
طریقې کار ته دي د دوی د خبرې دوه یا زموږ د خبرولو د نه چې زموږ اورال یو ډاکټورک دی په سواد کې په مختلفو علاقو کې په مختلفو ځایونو کې زموږ ګروپونه دي چې دا غینا موږ دوه دوه لیډران دي دا غینا هر یو لیډر چې د خپل علاقې ریپرزنټیټیو د هغه راځي د خپل علاقې مسله وي یا کال ته کې چاته کې پته ولګي نه هو تر چې په دې کې د خپل د جرګه د هغه د معاملات کې دا غوښنې لاره کمی خزي چې د کورونا بهر تر اوزي یا غد غ پری دي نو هغه ته ډیر زیات مشکلات دي ځکه چې بعض سفارا شي نو دا غو یا د طلاق کې یا د خلا کې نو هغه کې خو بعض چې چې زما په مخ کې طلاق کړي ونه بیا خر کورون پری شي دي او پلار تور هم پری شي حالانکه دا کوم ځانانو هیڅ سوال تي نه دا پینځه شپږ بچو سره هغه پاتې شي نو هغه بیا پینځه ورځې شپږ ورځې لس ورځې کله کله د څه شي چې مول په خپل باندې ځته یا دای دای په پوسټ باندې لګولې دا خو څه بکونه نه ویلي دا سره نور څه چاره نه نو موږ یو څوره د ټریننګ ته ورو سیل مکو بیا ول ټریننګ ورکی بیا ول فلګ ماینر شانتی کار ورکی په خپل ځای کې باز دي چې بیا موږ په پولیس شي باندې لګولې دي دای چې خپل هدا پوری کوشش کوو کله چې هغه د تکیرا شي لاس راځي پینځل راځي شپږ ورځې از په خپل کور کې ساتم ځکه چې موږ کم ګورنمنت شیلټر شیلټر هوم چې دین هغه د دې هغه د اوسېدو قابل نه دي موږ خپل باندې members of provincial assembly national assembly دا موږ بوول دي موږ ورته خوده لیدې دا تاسو ګورئ دلته کې 45 خزي دي څلور کمرې دي یو واشروم دی یو کیچن دی سټینډ دی دا غوي ته وو نورې مسلې ورته دي د زنانو مسلې ورته دي چې په کې پرګنټ خزي وي دي چې په کې ماشومان او هغه ته نو دا ماته ډېر زیاته ګرانې چې هغه را اوزي نو بل دای چې په خپل په چټس کې ما خو هغه ته هم بیا ښه خطر جوړ شي دا غوي ته نقصان رسي نو اولريډي به سره زو سفر کې نو بیا واړه دی یو بل په چټس کې بیا هم هغه خطر شاته کوم او هغه ځان سره وساتم
چې به بس ټیک تا دا مجبوره ده په دې ټیم کې دې څوک لري ریک دیک والے نشتی خو زما د پاره هم دا ګرانه ده چې وداوت اني سپورټ دا هر څه کوم وداوت اني فاینانشل سپورټ دا هر څه کوم
سرپرستی غواړي هر څه باندې
یو خواهش لرو هم خپل یو خواهش لرو چې زمونږ دی یو شیلټر هوم وي دنیا خلک دا هر څه کوي دا خلکو د پاره چې دینو امداد کوي لاس اخلاص کوي هر څه
فندونه ورکوي
ټول دنیا ته یو ریکوست کوو چې زمونږ سره یو شیلټر هوم مونږ ته ملاو شي زمونږ زنانو ته ملاو شي او دا غوې د کیناستو دا غوې هغه کې دا غوې د ورو ایجوکیشن دا غوې د پاره سکل دا غوې د صحت ته پاره سہولیات مونږ ته یو مکمل جامع شی غوول غواړو چې څنګه سره تل کې دومره
وسایل نشته پلنډ ټکو کې بس تاسو سره پیغام یا وريدون کوله پاره
زما هميشه بس یو پیغام ده ټول خپل خويندو ته چې هميشه زمونږ یې راځي دا اغزم د ټول نه غټ دشمن ده بل زریم چې ظالم اغه نه ده چې ظلم کوي ظالم اغه ده چې ظلم برداشت کوي یا د تاسو ظلم کیږي هغه خاموش شي نو مونږ وایو چې کومه خپل بچیانو لا مخکې ته معاشره سیټ کول غواړو او هغه له یو آیډیل سایټ ور کول غواړو د بدن نه خاتمي کوشش کول پکار دي لکه څنګه چې زمونږ دا یو ګروپ جوړ شوی دی زم چې د ډېر شه ګروپونه جوړ شول او هغه ټول چې دینو امن د پاره کار کول چې کم دي کې یو حق ادا کیږي دا چا یا حق ورکړل کیږي هغه دغه بدن نه شي کېدی بدن نه له راضي چې حق تلفي وشي چې هغه ټول د حق ته پاره کار کوي د خلکو د حق ورکول کوشش کوي د امن د بحال کول کوشش کوي زمونږ غټ پیغام دی
ډېره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې نن موږ سره خبرې وکړې تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن د تبسم عدنان سره خبرې اوریدلې امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ
مشال لري تاسو غوږی سر په پروګرام تاسو وارو دل اوس د دوی مریض خبرونه وښبه دي د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی د وزیر اعظم روستي سرګندونو ته کتنه کړې په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د چی ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسي او نړیوال سیاست لپاره وسنګه ارزول کې دي چې او دا چې د افغان حکومت د درغلي په وړاندې اقدامات خسته دي او کسنګه د خبرونه کوربه پامیر صاحب دی
د افغانستان اداري فساد پاړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورسته څرګندونه څنګه ارزولای شو ولې د افغانستان سیاستوالانو فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت خبرګون وښود د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست لپاره څه معنی لري د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت خبرګون نخي هغه رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی آیا افغان حکومت د درغلي ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته خره غلاست وایو لمشال رادیو سره اوسه
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خبره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړې ده چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت تویمه ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلي ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوی او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونه په یو نارسمي ډول کړی دی د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونه له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وايي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په خبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنې او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړې وي او لندن ته وړي دي د افغانستان حکومت د کیمرون دی وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسب بللی دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدی شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي، ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولای شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغه سي خبرې د دې په ځای چې تفاهم رامنځته کړي څنګه حل کیږي، دوی ته اړ باسي چې خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خامو ته د فیزیکیات ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. تاسو یادې ولسم چې په ټول وخت امریکا او بریتانیا او نور متحدین ملامتول چې تفصیل ډېر فساد په افغانستان کې تاسو یو زمینه تاسو په مسایله کړي. اگر کبھی خبر ہے تو انہوں نے کہ دایو قسم کا تقابل رحمت شوائے اور دگا لبسی مشاہدہ بدلی سبق کی دا کہ یہ پرامتی ونہ نہیں ہو بیاس اصلاحات بار خطی کرانی شو من آجیریا مشر ہم بریتانیا رو تویلی اختلا کامرون تویلی جسی خا خبر ہے کس بریتانی تو بانکونو کے زمین بی فاسد خلقو اجتماعی رستانی کر جانا بریتانی دا کہ نظر دا پانستان دا قوم کی دیشی جو کسرائی ہوئی زمون که ټول ډیر کراخ او فاسد خلک انده اوس بریتانیا کې سیږي او د دې شتمنه امکانات ټول سلشي ځانګړي ځانګړي وادي لري.
د کابل پونتون حقوق څانګې استاد نصر الله ستانګزی د ډیوډ کیمرون سرګدونې یو ډیپلوماټیک تیروتنه بولی.
مستقیم ډیپلوماټیک تیروتنه ده په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتی او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنی ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او دغه لویه تېروتنه یې وکړه.
له تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطحه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلي کېږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیواله اداره چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. نو طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا د هغه گزارش وړاندې شي. خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت دری د سي چې موږ په خوانه خسوي یا کوشش کوو دا کوغه کو خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظره دلته ځکه چې دینی ول کېږي د افغانستان خلکو لخوا، روشن فکران لخوا په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران خوانه چې برتانیا په افغانستان کې امریکای نه وروسته دوم کېل هیواد وو په د مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لرو د او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لرو. نو دغه غربیانو یا دغه هیوادونو مهم کسان وو چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بالخصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډیره زیاتې پیسې افغانستان ته وروړي او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چیرته سره د لندن په خار کې هم دغه پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به هم دغه یو چورپې جوړ کړي او هغه هلته به جنجال جوړ شي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړو.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برتانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بېلابېل تعبیرونه کوي او بېلابېلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میڈیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوې سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. دا د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي، نو یو تعداد خلک د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بل خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د هغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو، هغه پخواني حکومت غوندې یو داسې یو دي.
اباسین بریال وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برطانیه باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
مگر بہ خبر ہے خبر ہے اور سنجنا سنج رکھا جا سکے یعنی ردوا ہوئی وادو میں ترمان رکھ دان کو آ رہا ہے روحیا جفی بڑے رکھتے ہیں میرے دوست ہوتی ہے اما بس فرق کو برخ کے سمجھ بھی نہیں سکتے نہیں پتا ہوا فرق ہم دا کر رہے ہیں یہ ادارہ تحقیق پر اساس وہ ہوئی اور بیا گئے دفاع یہ وہ دا نہیں تھے دی تحقیق کو ہوئی چا فون فون فاس سے وہ دیگه حال اور دو پر تجزیات کی سچویشن شو سند وش کا طریقہ معلوم ہے یہ بریٹانیا دی مند ہوتا ہے تو ہے سبھی برخ کی بعد ان کو نہیں کی کا اور خبر چے پر نور طریقوں بن کی بعد وش ڈپلومیٹک انداز میں سمجھ پاو
دا افغانانو کلچر او فرهنګ ته پکتو پیغور یا تور پوری کول یا یو چاته د هغه د تیر وطنی یا ناسم کارونه پګوت کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او کڅنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وايي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا د شرم مسله ده چې د وطن او د زړه باید افغانستان حکومت د افغانستان ول جمهور رئیس دا اوس په لندن کې ده، باید اکسل عمل وښيي. دا یو. او بل دا په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټې په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، له غیر جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شرم هم نه پوهېږي مطمئن اوسئ چې دا د ده باعث به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونه خوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني، په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني، نو د انګلستان د صدراعظم شرم باندې هم نه یې خبر. باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له هغه سره مبارزه وکړو.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرائی رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد ډېر زیات ده. سمه د مخ کې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی او هغه په ډېر زره کرایه نیول شوی او هغه په لکونو ډالر استل سی دی حکومت له خزانه نه خدغه بیلګې دی. خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي چې کامرون دا خبره کړې ده قبل کوي قبل پینو دا واقعیت د وخت خو په دې خبرو نه پټیږي. په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک خي چې مثلا دا د مونږ ته نه وایي، مونږ باید خپل ځان سم کو. واقعا کومه غواړو چې دغه سی خبرونه، دغه سی کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو. باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونیسي کولای موږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پونتون حقوق پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي وسنۍ حکومت رښتیا سم سیاسي اراده لري او سګنۍ کال د فساد ضد مبارزه کال په نوم اعلان کړی.
قوي اراده ورته وجود لري. خپل جمهور رئیس غنی ډیره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي په راتلونکو میاشتو کې په اوس لندن له کنفرانس نه وروسته به څه اقدامات کوي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غنی نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري. خپل اتا په ولسمشر باندې دا خبره تاثیر ولري د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم د افغانستان د حکومت په اړه چې تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته به ښیي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه پرې اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي، خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې د عقل په دغه وروستیو کې، یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمې او دلته درغلګر لا هم هغه فس دوام ورکوي نو د خلکو اوسېدې او خلکو ژوند تنګیږي، نو طبیعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. داسې دې خوا ته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عاد اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډېر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عاد اقل خی د سه چې مونږ د فساد په وړاندې تعهد لرو.
اوریدونکو پر نړۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا خبره چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې په ډیره زیاته درغلي ککړ دي له واقعیت سره سمون خوري، خو په هان دا هم غړي چې د کیمرون دا بیان مناسب نه وو، یو ډیپلوماټیک تیروتنه و. بل لوري ته پوهان وايي افغان حکومت سیاسي اراده لري چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي، خو په دې کې هم د نړیوالو متحدانو ملاتړ اړین دی. پوهان وايي د افغانستان په ټولنه کې هم د درغلي لپاره زغم نور پای ته رسیدو دی او یو ډول تحریک پیل شوی دی چې د دین قانون عمل مخنیوي هڅې وشي. دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت